شپږ بجې دی. السلام علیکم فریده هوټ سیفیم او تاسو ټولو ته د ازادي رادیو په رواني خبری مجلې کې خره خلاصو يم. اوري چې پاکستانی چارواکي وی لسکونه افغان پوځیان نن په وسلوالو پسې د پاکستان قلمرو ته ننوتې دي او د سیمې له اوسیدونکو سره په نښتي کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا وایي چې پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانېږي او دغه راکټونه د پاکستان د پوځ دي. لږ وروسته په دې او نورو موضوعاتو باندې مفصل راپورونه لرو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. فرشته جلالزئی د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي. قدر منو اوریدونکو پام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان حکومت خبرداري ورکړی چې په سرحدي سیمو د راکټي حملو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې وسلوال طالبان د دوی ستراتیژي نشي متاثره کولای. او د نړیوالې جنايي محکمې مشر نن لیبیا ته ورسید، ټاکل شوی چې د محکمې څلور تنه غړي نن د لیبیا د چارواکو لخوا خوشي شي. پاموکړې پورا خبرونه تا. د افغانستان حکومت نن خبرداري ورکړې چې په سرحدي سیمو کې د راکټي حملو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نن په کابل کې وویل چې د دې مسلې په اړه د اسلام آباد له چارواکو سره د خبرو د ناکامېدو په صورت کې به مسأله د امنیت شورا ته راجع کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جمهور رئیس حامد کرزي له خوا به په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم خبرې وشي. ټاکل شوی چې د پاکستان نوې صدر اعظم په نږدې وخت کې کابل ته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن وویل چې وسلوال طالبان د دوی ستراتیژي نشي متاثره کولای. ټاکل شوی د 2014 کال تر پای نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې خبري کانفرنس ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت د سپارلو ستراتیژي به ګام په ګام عملي کړي.
The Taliban has clearly laid out a strategy to undermine the confidence.
دای وای وځي د چي طالبانو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د اعتماد کمولو ستراتیژي جوړه کړې ده. خو اجازه راکړئ چې ټینګار وکړم چې زموږ ستراتیژي نسی متاثره کولای. زموږ ستراتیژي دا ده چې په تدریجي ډول ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارو.
فول ریسپانسیبلټی.
د جوجان د پوهنې چارواکي وایي چې نن سهار د شبرغان ښار د نجونو د مصر آباد لیسې 250 زده کوونکي مسموم شوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي نجونې د جوجان ولایتي روغتون ته لېږدول او ځینې د درملنې وروسته رخصت شوي دي. او ایصاف ځواکونه وایي چې نن د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مشر نیولی. د ایصاف اعلامیه د نیول سوي طالب د هویت په اړه څرګندونې نه کوي، خو وایي چې دا سړی په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د حملو پلانونکی وو او وسلې برابرولې. اعلامیه وایي چې ایصاف ځواکونه نن په غزنی کې هم یو وسلوال طالب نیولی چې د ماین په جوړولو کې مهارت درلود. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه تړون د پاکستان لخوا د پوځي همکاریو د زیاتېدو په تمه دی.
We have seen a decline in cooperation activities.
دا وایي موږ په ورستیو کې د پاکستان د پوځي همکاري د کموالي شاهد یو. دا د خوشنۍ ځای دی ځکه زما په باور دا د پاکستان او د ناتو دواړو په ګټه دی. نو زه هیله لرم چې دغه همکاري به په نږدې وخت کې زیاته شي. دا یو بل خبر لمخې پاکستانی مطبوعاتو ویلي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن پرون دغه هیواد ته تللی و. دا په تېرو ورځو کې څوم وار دی چې جنرال جان آلن پاکستان ته ځي. جنرال جان آلن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له قومندان جنرال اشفاق کیانی او د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کار سره کتلی دي. د ایران حکومت نن د دریو ورځنیو پوځي تمرینونو د پایلې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د غربي هیوادونو فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. ایراني چارواکو نن وویل چې د دغو پوځي تمرینونو په ترڅ کې بل ځمکې ته مزایل هم وازمویل شي چې ځینې حتی د اسرائیل خاوره په نقشه کولای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د رواني میاشتې په پای کې به د سوریې د اپوزیسیون د دوو ډلو ترمنځ د خبرو کوربه وي. دوی به د ملګرو ملتونو د سازمان واشنگټن او د مسکو په ملاتړ په سوریه کې د سیاسي انتقال د پروسې په ارتباط خبرې وکړي. د سوریې د رژیم د اپوزیسیون لشتلجه 250 غړي د ملګروم لتون د سازمان په ملاتړ د سیاسي انتقال پر پلان د خبرو لپاره په قاهره کې خبري کوي. د رپورټونو پر اساس نن د قاهره خبرو ته د فرانسې، تونس او ترکیه استازي هم وربلل شوي وو. د نړیوال جنایي محکمې مشر نن لیبیا ته ورسید او ټاکل شوی چې د محکمې څلور تنه غړي نن د لیبیا د چارواکو لخوا خوشی سي. د نړیوال جنایي محکمې مشر سانګ هیونګ سونګ د جنوبي کوریا د یو نن بعد د محکمې د څلورو غړو د خوشی کېدو په مراسمو کې برخه واخلي. استرالیایي وکیل میلندا ټیلر د رواني میاشتې په پیل کې په لیبیا کې د زندان په ښار کې له خپلې ترجمانې سره ونیول سو. پر دوی تور لګېدلی و چې د لیبیا د پخواني مشر د زوی سیف الاسلام قذافي لپاره یې اسناد او په پټه د ثبت وسایل ورقاچول. سیف الاسلام قذافي اوس په توقیف کې دی او د کوسوو لپاره نړیوال هیئت پریکړه کړې چې د سپتمبر له میاشتې وروسته به دغه سیمې ته بشپړ حاکمیت ورکړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې د کوسوو د څارنې ماموریت نور پای ته رسیدلی دی.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې پاکستان وایي افغان پوځیانی خاورې ته نه وتلی دي. د افغانستان د خوا به ویل شي دي چې پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانیږي او د راکټونو د پاکستان د پوز دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم ایران او پاکستان د سولې د عالی شورا د فعالیتونو په وړاندې خندونه جوړوي. افغان سوداګر د وزیرانو شورا هغه پریکړه ناسمه بولي چې وایي لد وزرم ماډل موټرونه نه محصول کیږي
او دا تاجر مایوسه کوي او بل اخر تاجر په دې هیره کې چې دلته د سرمایه گذاری او د تجارت او د اقتصاد درشت لپاره زمينه نه ده مسایل.
او کتون کې وایي د اروپای ټولنې لخوا د ایران پر اوموتیلو د بندیز پاکس العمل کې ایران پوځي تمرینونه پیل کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي لسګونه افغان پوځیان نن په وسلوالو پسې د پاکستان قلمرو ته ننوتي او د سیمې له اوسیدونکو سره په نښتې کې دوه کسانې وژلې دي. پاکستانی چارواکي دا تور وروسته له هغې لګوي چې د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییز چارواکي له نږدې درو میاشتو راهیسې وایي چې د افغانستان کلي او بانډې د پاکستان د پوځ لخوا په توپونو ویشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرانسې د خبری اژانس په استناد احمد تکل وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو تور لګولی چې شاوخوا 60 تنه افغان سرتیری نن له ګډ سرحده د پاکستان قلمرو ته واوښتل او هلته په یو نښته کې ښکیل شول چې په نتیجه کې د دې قبایلي سیمې دوه استوګن ووژل شول. د برې کورمې په قبایلي سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي چې له نږدې 60 افغان پوځیانو سره په جګړه کې د سیمې دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د دې چارواکو په وینا نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. د سیمې خلکو ویلي افغان سرتیری د هغو وسلوالو تعقیب ته راوتلي و چې د پکتیا ولایت له شارنو سیمې څخه د تیښتې په حل کې و. د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې د هغو ناندریو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې له ګډ سرحد څخه د افراطي وسلوالو د اوښتو په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پیل شوي او پایله یې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ پراخېدل دي. دواړه خواوې یو پر بل تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د بلې و وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی. افغان حکومت ګواښ کړی چې که د پاکستان پوځ د افغانستان پر کلیو او بانډو د توپونو ډزو ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به له پاکستانه په رسمي ډول شکایت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل حسن همجواری اعترام
دی وایدا طبیعی ده چې موږ له پاکستان څخه غوړو چې د خه گاونډي توپ اصول مراحت کړي. موږ هله منیو چې د ستونزه په خطوګه د دوړو خواو ترمنځ هوار شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په محل د جمهور ریاست له خوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ور نه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
لدې مخکې افغان چارواکو د پاکستان پر پوز تور لګولای و چې د تیرې ونې پترس کې د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې کړي. یو ماشوم، یو میرمن او دوه نور کسانی وژلی دي. خو د دوی په جواب کې پاکستانی چارواکو ویل چې لسګونو وسلوالو مخالفینو چې په افغانستان کې مرکزونه لري د بردیر په سیمه کې د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی وو. یو بل چارواکي د هغو راپورونو یادونه وکړه چې وایي په کونړ ولایت کې د پاکستان د حکومت د یو مخالف مذهبي مشر مولانا فضل الله لسګونه پلویان راټول شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي مولانا فضل الله په 2009 کال کې په سوات دره کې د افراطي وسلوالو د دوه کلن بغاوت له پای ته رسیدو وروسته افغانستان ته تښتیدلی او تر اوسه هلته دیره دی.
احمد تکلو بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانیږي او دغه راکټونه د پاکستان د پوځ دي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت به په دې اړه پټه خوله پاتې نشي او پر وخت به ورته ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د دوو ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان سرحدي سیمې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې په توغندیو وشتل کیږي، خلکوتی ځانی او مالی زیانونه هم اړولې دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه راکټونه چې د پاکستان لخوا د هیواد ختیځ ولایتونو ته غورځول کیږي د پاکستان د پوځ دي او له دوی سره یې په اړه اسناد موجود دي. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د دوشنبه پورت په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دغه حملو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې ترهګري ډلې غښتلې کړي. ښاغلی طاهری وویل چې دغه حملې د نړیوال اصول او قوانینو پر خلاف دي، نو ځکه پاکستان په اړه انکار کوي.
ای حملات سلسله از حملات قبلی است که آغاز شده و در سال گذشته اسناد کافی و
دغه حمله د پخوانی حمله لړۍ د چپروسش کال پیل سی وي. پوره اسناد او د هغورکټونو ټوټې چې راغورځول سی وي د پاکستان په پوز پر اړه درلوده. هغه وخت هم اسناد و او اوس هم ستا ولې دا روشانه ده چې دغه حمله تر هغه غری زیدي او د نړیوالو قوانینو او اصول خلاف عمل دی. نو لدی عمل هیڅ وخت پاکستان نه غواړي چې دا و منی،
نه میخوای به یې اعتراف وکنه.
د راپورونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان د نورستان او کونړ ولایتونو بیلابیل سرحدي ولسوالۍ پر راکټونو ویشتل کیږي. د توغندیو په دې حملو کې د سیمې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي او سلګونه کورنۍ د خپلې سیمې پرېښول ته اړ شوي. همدارنګه د دغو ولایتونو سلګونه کسانو مظاهرې وکړې او له افغان حکومت او ایساف څخه یې وغوښته چې د پاکستان د راکټي حملو مخنیوی وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه خبرې روانې دي او که بیا هم د پاکستان حکومت دغه حملې بندي نه کړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت ولیږي. د دې وزارت د ویان مرسل فرامر سمنه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې تمه ده د پاکستان نوی صدر اعظم په نږدې وخت کې افغانستان ته سفر وکړي او افغان ولسمشر به دغه موضوع سره یاد کړي.
طبیعي است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل وسنم
جواری احترام دی وای دا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د خ غونډې توپ اصول مراعات کړي. موږ هله منو چې د ستونزې په خاطر د دواړو خواو ترمنځ هوار شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال د جمهور ریاست له خوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو، خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
د سیاسي چارو افغان پوهان کله یوې خو د دغه ډول حملو او لاسوهنو د مخنیوي مناسبه لار امنیت شورا ته شکایت لیږل بولي، بل خو د افغان حکومت پر تیر لسکلونو هغو پالیسیو انتقاد کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره یې لرلي. دوی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د بهرنیو په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د هر ډول لاسوهنو په وړاندې جدي لارې خپلې کړي. خو د پاکستان حکومت په خوا ویلي چې دغه راکټي حملې د دوی د پوځ لخوا نه بلکې په سرحدونو کې د ترهګرو ډلو لخوا کیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا په افغانستان کې نړیوال ځواکونه او همدارس طالبان دا کوي چې د کونړ په وټپور او مانوګي ولسوالۍ کې یو بل ته درانه زیانونه اړولې دي. روحانه انوري په دې اړه نور معلومات راکوي.
د کونړ وټپور او مانوګي ولسوالۍ د پیچ په درکې مفیت لري چې هر ورځ پکې وسلوال طالبان او د دولت پلوي ځواکونه د جګړو او یو بل ته د ځاني او مالی زیانونو د اړولو دعوی کوي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکونکي سباون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د مانوګي په ولسوالۍ کې د دوی په غزمه او د وټپور په ولسوالۍ کې په نظامی مرکز بریدونه کړي چې د وسلوالو په بریدونو کې د دولت پلوي ځواکونو ته کوم زین نه دی وخته خو د دوی په جوابي ډزو او هوایي بمباریو کې په لزګونو وسلوال وجل شوی او ټپین شوی دی طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په تلیفون دعوه وکړه چې په درې واړو بریدونو کې درې فوزي موټری ویجاړې کړي او ګڼ بهرني او کورني عسکري وژلي دي او په جګړه کې د دوی څلور ملګري ټپین شوي دي. نړیوال ځواکونه بیا دا ادعا نه مني. تر اوسه د کونړ حکومتي مسؤلینو د دواړو ولسوالیو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران په یست ښار کې افغان کډوالو ته د ورپېښو وروستیو ستونزو د هوارۍ لپاره فوري اقدام کړی دی او اوس دغه ستونزه هواره شوې ده. د ورکړې شویو راپورونو له مخې د ایران په یست ښار کې افغان کډوال د یوې ایرانۍ ځوان نجلۍ له مرموزې وژنې وروسته په ټولیز ډول تر سختو فشارونو لاندې وو او له دې مسلې سره په تړاو کې د افغان سفارت شارج دافیر هم احضار شوی و. د دې مسلې نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ایران په یست ښار کې د افغان کډوالو ستونزه حل شوې بولي خو له افغانانو سره په شوی چلن انتقاد کوي او وایي چې دوی له ایرانیانو داسې تمه نه درلوده. د ایران په یست ښار کې افغان کډوال روسله هغې له ټولنیزو ستونزو سره مخامخ شول چې یوه ځوانه ایراني نجلۍ په مرموزه توګه ووژل شوه چې پړی پر یوه افغان واچول شوه. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا وویل که څه هم دا روښانه نه ده چې په دې وژنه کې افغان وګړی ښکیل دی او که نه، خو د ده په وینا جرم یو فردي عمل ده او باید په خاطر نور خلکونه زورول شي.
اول که هیچ سندی وجود نداره که شخصی که اون دختر په قتل رسید.
دوی لومړی خدا چې تر اوسه پورې هیڅ داسې سند نشته چې هغه کس چې د غزوانه ایرانی نجلۍ وژل افغان وګړه ده. خو فرض کړو چې وژونکی یو افغان دی، بیا هم جرم یو انفرادي عمل ده او د وژونکو پرته نور خلک باید ونه زورول شي. په دې برخه کې حقوقي مسایل باید په پام کې نیول شوی وي. حکومت بحران چې رامنځته شو او پکې افغانانو زورول شول د ایران د خلکو لپاره مناسب نه و. کسا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یست ښار کې د رامنځته شوی پیښې په اړه نور جزئیات وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې له ایراني چارواکو او د دوی د امنیتي ځواکونو په مرسته دا ستونزه هواره کړې ده. له بل لورې په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښې سره په تړاو کې او په کابل کې د افغان رسنیو لخوا د ایران ضد خبرونو په اعتراض کې په تهران کې د افغان سفارت شارج دافیر احضار کړی و. خو ښاغلي تمنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان ډیپلوماټانو تګ راتګ یو عادي ډیپلوماټیک بهیر وباله او ویل دی وایي د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یو هیواد د ډیپلوماټانو تګ راتګ په ډیپلوماټیکو اړیکو کې یو عادي حالت دی. که د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته زموږ د سفارت شارج دافیر ورغلی وي نو دا یو عادي حالت دی او ممکن په یوه میاشت کې څو ځله تکرار شي او په ډیپلوماټیک عرف کې دته احضار نه ویل کېږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې ایران اوس مهال د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې د کتونکو په وینا تل د کوربه هیواد لخوا په بېلابېلو پلمو زورول کېږي. کله د افغان کډوالو په وړاندې د ټولنیز ناسم چلند راپورونه ورکول کېږي، کله هم په زوره له یوې سیمې ایستل کېږي او کله هم زندان ته اچول کېږي او اعدامېږي. خو کتونکو د ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا د ایران د چلند په وړاندې د افغان حکومت په غبرګون انتقاد کوي او وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له جدیت نه کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
مایم په زیاده را ټولې خپرونې زه کله اورم ډېرې خوښوم. واقعا چې د سیان وړ خپرونې دي، ما ته ډېرې جلیبي دي، ډېرې په زړه پورې دي. ما پیغام درته پرېږدم دا چې پکې نشر شي زه به ډېره خوښه شم. کله اوس ما پیغام نشر شي ځکه چې زه د ازادۍ راډیو ډېره مینهناک اورېدونکي یم، زه به خوښه شم که نه ستاسو همیشنۍ اورېدونکي بشم او د خوست څخه به ستاسو سره زه تماس نیسم.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي چې یو شمیر کورنۍ عوامل هم د دې سبب شوي چې ځینې ځوانان له مخالفینو سره یو ځای شي. صلاح الدین رباني یو له دغه عواملو څخه نارضایتي وبلله. نوموړي دغه خبرې په کابل کې د ځوانانو د سولې ملي جرګې ته وکړې. په دې درې ورځنۍ جرګې کې شاوخوا 1200 ځوانانو برخه اخیستې ده. احمد زبیر ژمن د دې جرګې په اړه معلومات راکوي.
د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی په کابل کې د سلګونو ځوانانو د یوې جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د ځوانانو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره لاسونه سره یو کړي.
د مخالفینو د جنګي ځواک یوه برخه هغه ځوانان او کسان دي چې د نارضایتیو او د نورو عواملو له امله لکه د خلکو د ژوند وضعیت ته نه پاملرنه، د قانون د حاکمیت نه پراختیا، د یو ځواب ویونکي نظام او جوړښت پر رامنځته کول لوکیت، د دولت نه کامیابیدل، د دښمن لیک پیوړی کړي او د نارضایتۍ د زیاتیدو سبب شوی دی.
د ځوانانو د سولې ملي جرګه د دوشنبه په ورځ د درې ورځو لپاره په کابل کې پیل شو. په دې جرګه کې چې د ځوانانو د ملي همغږي د مرکز پروم د یو سازمان لخوا را بلل شوی، ول سو ځوانانو برخه اخیستي. د جرګې چلوونکي وایي دوی به د سولې اداري فساد سره د مبارزې په هیواد کې د امریکایي عسکرو د حضور او د ځوانانو د زده کړې او بیکاری د ستونزو په اړه بحثونه وکړي. د دوی په وینا د جرګې ګډونوال به په شلو کاري کمیټو کې وویشل شي او په یادو مسایلو به نظرونه په یو پریکړلیک کې راټول شي. خو د جرګې ګډونوالو ځوانانو له دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د دوی سپارښتنې دې عملي کړي.
څو ځلې موږ دغه غونډې دغه جرګې موږ په لاره چول دي او هغه عملي شوې نه دي، نو موږ امید درې چې نن چې کوم جرګه په لاره چول شوې ده او مطرح شوې ده د ځوانانو طرفه، باید همدغه رنګ د ځوانانو په خواستي نه باید بل څه پکې دخالت وکړي او باید عملي شي.
زما هیله د دې جرګې نه دومره نه بریښي.
ځوانانو جوړ شوې جرګې ته د جمهور رئیس د دویم رسیال محمد کریم خلیلی پیغام هم واورول شو چې یا د جرګې د هیواد موجودو ستونزو ته د هواري لپاره یو ابتکار بللی. نوموړي په خپل پیغام کې اداري فساد یو داسې ستونزه بللی چې د دولت د کمزوري کېدو سبب شوی.
خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان سوداګرو د وزیرانو شورا د هغه پریکړې مخالفت کړي چې وایي هیواد ته له 2000 ټیټ ماډل انوی ورچوي موټرونه نه محصول کیږي. دغه سوداګر وایي چې لشپګو میاشتو راهیسې د 2400 موټرونه په کراچۍ بندر کې پاتې وو او وسره خوشی شوې دي چې 50 میلیون ډالر ارزښت لري او وسی باید دولت محصول کړي. زکی غیاسی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په داسې حال کې چې د مالیه وزارت لا هم په ګمرکونو کې دا ټیټ ماډل موټرونو په نه محصول ټینګار کوي، یو شمیر سوداګر بیا ګواښ کوي که چیرې د دوی لخوا وارد شوي موټر محصول نشي، په بیلابیلو برخو کې خپله پانګه به راټوله او راوړي موټر به وسوځوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د موټرونو د سوداګرو په استازیتوب د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله، په دې اړه د وزیرانو شورا پریکړه یې غیر عادلانه وبلله.
جانبه ده او دا تاجر مایوسه کوي او بلاخره تاجر په دې هیره کې چې دلته د سرمایه گذاری او د تجارت او د اقتصاد درشت لپاره زمينه نه ده مسایل، یعنی دا پیاساله عقلانه نه ده، دا باید حتما د یو کمیسون د طرفه نه چې هغه اقتصادي شناخت ولري، اقتصادي مشاورین پکې په تجارت باندې پوي، په دغه په واسطه باندې دا پیاساله باید دا خلک په خپل موټر ته ورواچي، لاري به بند کی او په سرته شستل محکمه ته بار شي، خلک بر اوزي داس خونه کی. مونږ فقط دا غواړو چې دا موټر چې وس دولت ته راوست
د وزیرانو شورا څو میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې له 2000 ټیټ ماډل موټرونه د هیواد ته داخل نشي او د نوي وارد شوي موټرونو د ګمرکي محصول لپاره یې درې میاشتې وخت ورکړ. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې داسې شکایتونه موجود وو چې دا ټیټ ماډل موټرونه په ښارونو کې د هوا د ککړتیا سبب شوي دي. خو سوداګر بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې څه باندې 50000 ټیټ ماډل او 40 پاکستانی موټر ګرځي چې هم یې هوا ککړه کړي او هم یې ترافیکي پیښې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سیاسي کتون کې وایي د سخکاری چې د ایراني پاوز درې ورځېنی تطبیقات چنن پیل شول، د اروپایي ټولنې د بندیزونو د رسمي پیل په وړاندې خبرګون وو. د ایران د عمو تیلو پر صادراتو د اروپایي ټولنې بندیز پرون عملا نافذ شو. دا د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اقداماتو په لړ کې تر ټولو سخت بندیزونه بلل شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور معلومات راکوي.
د جولای لومړۍ نیټه د ایران لپاره یو ډیره بد ورځ وه. په دې ورځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر د دې هیواد د اومو تیلو پر صادراتو د اروپایي ټولنې بندیزونه عملا نافذ شول. د دې اعلان په سبا د سپاه پاسداران انقلابي ځواک درې ورځني پوځي تطبیقات پیل کړل چې د ډیرو کارپوهانو په نظر دا د ایران د پوځي ځواک د خودلو لپاره یو ننداره وه. د اروپایي ټولنې د بندیزونو رسمي پریکړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې وشوه، غړي هیوادونه د ایران د پتروشیمي تولیداتو او د اومو تیلو له پیرودلو او د هغو وسایطو له بیمه کولو منع کوي چې د ایران تولیدات لیږدوي. د اروپایي ټولنې اکثریت غړو هیوادونو چې له بندیزونو مخکې د ایران د تیلو د تولید په سلو کې شل اخیستل، د جولای له لومړۍ نیټې وروسته له ایران سره چې اقتصاد یې لا دمخه له ستونزو سره مخامخ و تجارتي راکړه ورکړه بنده کړه. د انرژۍ د نړیوالې ادارې IEA د محاسبې له مخې سږ کال د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. د پی ایف سی په نوم د انرژي د یو نړیوال مشورتي شرکت یو تن مسؤل مشر جامي ويبستر د اروپای ټولنې د بندیزونو د اغیزو په اړه وایي:
اکثرو د هیوادونو لا د مخه د ایران د خامو تیلو اخیستل بند کړي وو او یا یې اوس دا کار پیل کړی دی چې دا په ورځ کې تقریبا شپږ لکه بیرلو ته رسیږي. په بندیزونو کې له وروستي ناڅاپي زیاتوالي مخکې ایران په ورځ کې 2.2 میلیونه بیرل صادرول، نو ځکه هغو مشتریانو ته په پام سره دا اغیز پرې کوي.
ویبستر زیاتوي چې ایران د دې بندیزونو له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر لږ امکانات لري، که څه هم د کارپوهانو په نظر د بهرنیو اثارو زیرمې او د تیلو د خرڅلاو عواید ښایي له سختو بندیزونو سره سره په نږدې راتلونکي کې د ایران د رژیم له بقا سره مرسته وکړي. د اقتصاد پوهانو په نظر د عامو ایرانیانو لپاره چې زیات انفلاسیون او د لومړنیو موادو اوچتو بیو لا دمخه ځورولي، د نویو بندیزونو معنا دا ده چې سختې ورځې په مخ کې دي. د اوچتو بیو په وړاندې د اعتراض د یوې نښې په توګه ځینو ایرانیانو تېره اونۍ د وچې ډوډۍ او شیدو له اخیستو څخه د درې ورځو لپاره ډډه وکړه.
اوس هم د ترکیه او سوریه لانجه د یک شنبه پر ورځ د ترکیه او سوریه ترمنځ سترنګلتیا هغه مهال نور هم زیاته شوه چې انقری ویل وروسته له هغه چې د سوریه الوتکې د ترکیه سرحد ته نږدې ولیدې شوې، نو دوی هم خپل جنگي الوتکې د تیارسي په حال کې کړلې. دغه حالت د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه کړې ده. فرح هیواد په دې اړه معلومات راټول کړي.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یک شنبه په ورځ ټینګار وکړ د دوی جټ الوتکه چې تیره میاشت وویشتل سوه په نړیوال هوایي حرم کې یې الوتنه کړې وه. نوموړي د امریکایي ورځپاڼو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي یې وو د ترکیه جټ جنګي الوتکه د سوریه په هوایي حرم کې راغورځول سوې وه. ښاغلی اردوغان د خپل حزب عدالت او ترکیې غونډې ته په وینا کې وویل چې له بده مرغه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال داسې مقاله خپره کړې ده چې حقیقت نه لري. د شنبه په ورځ د وال سټریټ جورنال د امریکا د استخباراتو له قوله لیکلی وو ډېر امکان لري چې دغه الوتکه چې د سوریه په هوایي حرم کې وه د الوتکې ضد ماشینګنې په ذریعه راغورځول سوې وي. ترکیه په وار وار ویلي دی چې د دوی جنګي الوتکه د سرطان پر دوهمه نیټه په نړیوال هوایي حرم کې پرته له کومه خبرداري راغورځول سوې ده. په عین حال کې یې اعتراف کړی دی چې د ترکیه الوتکه د یوې لنډې مودې لپاره سهوان د سوریه د هوایي حرم نقص کړی دی. د ترکیه پوز د شنبه په ورځ په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل چې د دوی الوتکه د 15 دقیقو لپاره د سوریه هوایي حرم ته ننوتلې وه. یو امریکایي جګپوړي نظامی افسر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده ورځپاڼې ته ویلې دی: موږ هیڅ داسې علایم نه وینو چې دغه الوتکه دی له مځکې څخه د هوا ویشتونکي توغندې په ذریعه راغورځول سوې وي. په عین حال کې د ترکیه پوز په خپل اعلامیه کې ویلي دي روسه له هغه چې د سوریه هلیکوپټرې سرحدي سیمو ته 6.5 کیلومتره نږدې الوتنه وکړه، نو د شنبه په ورځ د ترکیه څلور اف 14 جنگي الوتکې د دوی په وړاندې د اجنر لیک له هوایي ډګر څخه والوتلې. ښاغلی اردوغان د وال سټریټ د جورنال د دغه مقالې خبرېدل د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو سره وتړل. هغه وویل هلته په امریکا کې انتخابات کیږي، دغه ورځپاڼه د یو سیاسي حرکت له لورې عمل کوي، دا د ولسمشر باراک اوباما پر ضد غوړسوي دریځ دی. له هغه وخت راهیسی چې سوریه د ترکیه اف جنگي الوتکه را غورځولې ده، نو دواړه هیوادونه یو بل ته خپل نظامي طاقت شادلې دي. وروسته له هغه چې سوریه د ترکیه اف سلور جنگي الوتکه را وغورځوله، نو ترکیه له یوې اونۍ راهیسې د امنیتي دهلیز په نامه د سوریه سرحد ته نږدې توپچي، ټانکونه او پلي عسکر لیږلې دي. د راپورونو له مخې سوریه هم له خپلې غاړې د ترکیه سرحد ته نږدې خپل عسکر ځای پر ځای کړي دي. اردوغان ژمنه کړې ده چې که د سوریه لخوا پر سرحدي سیمې هر ډول خصمانه حرکت وسي، نو دا حرکت به امنیتي تهدید وګڼل سي او په وړاندې به یې متقابل نظامي عمل وسي.
هیلمن لکابل لیکي د پاکستان لخوا په کونړ د راکټونو بریدونو یو عمده علت د زمنګ خپل بی اتفاقي د توحید بیا لکونړ لیکي هغه توغندي چې د پاکستان لخوا په کونړ باندې وشتل کیږي، په دې کې د افغان دولت